Deutsche Welle.
The Nadei Mohim Khabaruna.
د خبرونو وړاندې کوونکی ز صدر اعظم د مهمو خبرونو لنډیز په پاریس کې د ترګر زده عملیاتو کې دوه تنه وژل شوي. د المان او هالند ترمنځ فوټبال لوبه د یو احتمالي خطر له مخه لغوه شوه او په نایجیریا کې 14 تر ډیر زیات کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه واورئ. د پاریس د بریدونو د مسؤولو کسانو د لټون چارې په شدت سره ادامه لري. د پاریس د بریدونو د اصلي شکمن تره عبدالحمید اباعو د لټون پر مهال د فرانسې ځانګړو ځواکونو د پاریس ښار په شمال کې یو کور کلا بند کړی چې د تحقیق کوونکو د معلوماتو له مخې څو شکمن کسان پکې پټ شوي وو. په دغه ترڅ کې ډزې او چاودنې رامنځته شوي دي. د پولیسو د وینا له مخې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي چې پکې یوه مېرمنه هم شامله ده چې خپل ځان یې الوزولې. ډېر شمېر پولیسو ته هم ټپونه اوښتي. د المان په هنو وخار کې د هالند او المان د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ د سې شنبې په ماښام د یوې لوبې تر پیل کېدو لږ څه د مخه لغوه کړی شوه. د المان د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر د دې دلیل د خلکو د امنیت خوندیتوب یاد کړی. هغه روښانه کړی چې لوبې پر مهال د یو احتمالي ګواښ په هکله د نښو نښانو وروسته د لوبې لغوه کېدل بهتر وګڼل شو. د نیدر زاکسن د کورنیو چارو ایالتي وزیر ویلي دي چې په دې تړاو نه څوک نیول شوي او نه هم کوم چاودېدونکي توکي موندل شوي. په نایجیریا کې د یو بمی چاودنې له کبله تر دېرشو زیات کسان وژل شوي دي. لکه څرنګه چې د سره صلیب یو استازي ویلي دي چې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د یو لا په ښار کې د چاودېدونکو توکو د چاودنې له کبله په دغه پیښه کې 80 تنه ټپیان شوي هم دي. د یو ځایي اوسیدونکو د معلوماتو له مخې دغه چاودنه د ماښام تر لمانځه وروسته د خلکو د ګڼې ګوڼې پر مهال رامنځته شوې ده. د دغه برید پړه هیچا پر غاړه نه ده اخیستې، خو کارپوهان داسې اټکل کوي چې د دغه برید مسؤلیت د بوکو حرام د ترګرې ډلې د ملیشو په غاړه دی. تاسې له دویچه ویله رادیو څخه د نړۍ مهم خبرونه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه هیواد اوسنی لومړي وزیر احمد داود اوغلو ته د نوي حکومت د جوړولو دنده سپارلې ده. دغه خبر په انقره کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ورکړی دی. انتظار کیږي چې د اونۍ په منځ کې به اوغلو د راتلونکو وزیرانو یو لست وړاندې کړي. د المان د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایا په قبرس کې د شخړې له ښکېلو ګوندونو څخه غوښتي دي چې د خبرو اترو له روان حرکت څخه په ګټې اخیستو سره د مدیترانې د سمندرګي د دغه ټاپو ویش پای ته ورسوي. د قبرس د دولتي تلویزیون د رپورټ له مخې د خپل قبرسي سیال لوانس کاسولید سره د لیدنې کتنې وروسته شتاین مایا ویلي دي چې قبرس ته د سفر د قبرس د موضوع د حلولو په هکله د برلین لیوالتیا ښیي. د قبرس جمهوریت ټاپو د 1940 میلادي کال را په دیخوا د یوې یونانۍ کودتا او د ترکیې د یوې پوځي مداخلې وروسته دوه ټوټې شوی دی. قبرس له 2004 میلادي کال راهیسې د اروپایي اتحادیې غړی دی، خو اروپایي قوانین یوازې د دغه ټاپو په جنوب کې تطبیقیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د قبرس د جمهوریت په توګه په رسمیت پیژندل شوی. شمالي برخه د ترکیې پوځ تر کنټرول لاندې ده او هغه یوازې د ترکیې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا نو تازه معلوماتو لپاره زموږ انټرنیټ پاڼې dw.com/pashto ته ولاړ شئ.